شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 1400 بېوزلو هیوادونو کې د بشري مرستو د رسولو عملیاتو ته خپل بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځانګړي کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر مارتین ګریفیتس پرون وویل په داسې حال کې چې د دې سازمان ډیری بشري عملیاتو او مرستندویو ادارو ډیره لږه بودیجه درلوده، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره دې کار ته اړتیا وه. ملګرو ملتونو په دې لړ کې د افغانستان او یمن لپاره 40 میلیون ډالر او د فلسطیني قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9 او 4 میلیون ډالرو ترمنځ بیړنۍ بودیجې ځانګړې کړې دي. له دې 125 میلیون ډالرو سره هغه بیړنۍ بودیجه چې ملګرو ملتونو سکل د خپلو لګښتونو لپاره ځانګړې کړې له 270 میلیون ډالرو واوخته. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق ویلې دي چې کوم راستندوی هیوادونه د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ نږدې 9.5 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنې ته ځواب ونه وایي، نو ښایي سکل د نړۍ میلیونونه وګړي وږي پاتې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغانستان د څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونو د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې له څه باندې 3,25,000 کسانو سره لومړنۍ روغتیایي مرستې کړي دي. د دې ادارې په وینا ټیمونه یې توانېدلي د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورته ګران کار دی هم ځانونه ورسوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدمات نه لري او که وړاندې کېږي هم لنډمهالې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ 2209 افغانان له ایران او درویشتنه چې په پاکستان کې بندیان و تر خوشي کېدو وروسته د تورخم بندر له لارې افغانستان ته ستنه شوي. د وزارت نه دی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپله خوښه راستانه شوي که په زور ایستل شوي. ډیری افغانان د بېوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار په مقصد نورو هیوادونو ته ځي. سعودي عربستان اعلان کړی چې تر دسمبر میاشتې پورې په داوطلبانه ډول په ورځ کې د 1 میلیون بیرله تیلو د کمولو لړۍ ته دوام ورکوي. سعودي چارواکو دا کار په مارکیټونو کې د عرضې د کمیدو او د تیلو د بیو د لوړېدو لپاره کوي. د سعودي عربستان د انرژۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د تیلو د تولید کمیدل به چې په جولای میاشت کې پیل شوي د روان میلادي کال د دسمبر تر پایه دوام وکړي. ریاض د تیلو د تولید د کمولو دا ډول اعلان د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې د اوپک د سازمان تر غونډې وروسته کړی و. په دې سازمان کې د روسیې په ګډون هغه 3 هیوادونه غړیتوب لري چې د نړۍ په سلو کې شاوخوا 40 اومه تیل تولیدوي. اوپک په 13 اکتوبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې 2 میلیونه بیرله کموالی راولي. او د جرمنی د کورنیو استخباراتو اداره وایي چې روسیې په جرمنی کې د ناسمو اطلاعاتو خپرول زیات کړي دي. د دې ادارې د جاسوسۍ د چارو متخصص بودو بکر وایي په اطلاعاتي برخه کې د مسکو فعالیتونه د تیر کال له فبروري میاشتې راهیسې په ښکاره تهاجمي شوي دي. بکر په هغه کنفرانس کې چې پرون د جرمني د کورنیو استخباراتو لخوا په برلین کې جوړ شوی و زیاته کړه د مسکو ناسمه محتوا او د اطلاعاتو لهن د روسیې له پوځي کمپاین سره همغږي شوي دي. روسیې د 2020 کال د فبروري میاشتې په 4 پر اوکراین غیر مواجه یرغل وکړ چې له دې سره یې اړیکې د جرمني په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترینګلې شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي اوس مهال سلګونه زره ماشومان درانه کارونه کوي.
خو ماشوم باندې درانده کارونه کول د ګټې واټې دپاره د یو کار د ترسره کولو دپاره د لویانو مسؤلیت ورکول دا په خپله د دې ماشوم ماشوم توپ تبا کول دي.
مدني فعالانو ملګرو ملتونو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې.
دا قضیه باید مستند شي، ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون د عمله د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څېړنه نه کیږي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې باوري چې د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ خلکو په خپله خوښه د خپلو سړکونو د رغونې کار پیل کړی.
د کلي شورا مختلفو وزارتونو ته مختلف مؤسساتو ته لاړل چې موږ سره د دې سړک جوړولو کې مرسته وکړي، خو هغوی وویل چې موږ سره بودیجه نشته.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیما نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم، قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي په دې هیواد کې 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بخوت دي. لبلې خوا یونیسف ویلی دی چې په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي. په افغانستان کې ګڼو کورنۍ وایي د بیوزلۍ له کبله په خپلو ماشومانو درانه کارونه کوي. د ماشومانو ارواپوهان وایي پر ماشوم درانه کارونه خورا ویجاړوونکې نتیجې لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي ګڼی کورنۍ مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي او د دغو کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی دی. امکا یا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای وباله.
افغانستان برای اطفال
افغانستان د ماشومان لپاره یو خورا خطرناک او د تیار راتلونکو لرونکو هیواد دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې څه باندې 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې هم په رواني او هم په فزیکی لحاظ پر دغو ماشومانو ناوړه اغیز کوي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي په ورستوي کې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د اوایدو له کمښت سره مخامخ دي. په کابل کې نجیب الله مجبور سوی د بی وزلی له کابل پر لارو سړکونو لاسي گاډي وچلوي.
ټول ورځ پر سړک لاسي گاډي چلوم، د دوه ډوډیو پیسې هم نشم پیدا کولای، د ښوونځي فیس نشم برابرولای، غریبي او کار نشته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غبرګولی یا جوزا میاشت کې ویلی وو په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% یې په درنو کارونو بوختي. رنګیزی نور د ماشومانو په ارواپوهنه کې لوړې زده کړې کړي چې وایي په ماشوم درانه کارونه کول د ماشوم راتلونکی تباه کول دي.
ماشوم دا کوچنی انسان خپل یو مرحله لري چې ماشوم ټوب بلل کیږي. ټول انسانان یې لري. دا د انسان پر ژوند کې تر ټولو لومړی مرحله ده چې خپل ټولنه، خپل چاپیریال، خپل طبیعت، خپل ځان او په ټولنه کې موجود ټول انسانان، حیوانات، هر څه چې پکې دي، د دوی سره بلاتیا، د دوی پیژندل په دې مرحله کې تر سره کیږي. نو په ماشوم ټوب کې ماشوم د دې زده کړې د طریقه جلا ده. د لوبل لاره د غزدا کړه کوي، د خپل تجربې لاره کوي، د خپل ورکړې محیط کې هغه ځای چې دی، هغه زمينه چې ورته برابرې کی، هغه وخت چې ورکول کیږي، هغه اوسله چې باید ورته وشي، په دې کې ماشوم زده کړه کوي. نو ماشوم باندې کار کول په ټوله کې مناسب نه دی، خو دغه سي شوقي یا د زده کړې لپاره مسولیت ورکول، پر ژوند کې دخیلول، وانډ ورکول، دا جلا خبره ده. خو په ماشوم باندې درانده کارونه کول د ګټې واټې لپاره، د یو کار د ترسره کولو لپاره د لویانو مسولیت ورکول، دا په خپله د دې ماشوم ماشومتوب تباه کول دي. دا ماشوم لویدو ته نه پرېښودل دي، دا ماشوم څخه دغه مرحله اخیستل دي.
د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په نړۍ کې 1,600,000,000 ماشومان کار کوي او له دې ډلې نږدې 80,000,000 په درنو کارونو بوختي. تیرو کلونو کې د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي و چې د کارګرو ماشومان شمیر په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 ته رسیږي، خو هغه وخت په درنو کارونو د بوختو ماشومان شمیر کم شول سوی و.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي اوس مهال سلګونه زره ماشومان درانه کارونه کوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خلک د خپلو عایداتو کمیدو ته اندېښمن دي، یو شمیر کباړ ټولونکي هم وایي چې کار روزګار خراب شوی. دوی وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د زړو توکو په راټولولو او پلورلو سره د اوس پرتله ډېرې پیسې ګټلې. په دې راپور کې چې د ازادۍ راډیو خبریال برابر کړی له یو شمیر کباړ ټولونکو سره خبرې شوې.
کبال را ټولون کې باز محمد د کندوز ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دا چې د خپلې اوکسیزي کورنۍ ډوډۍ ګټونکو دی شکایت کوي چې کاروبار یې خنه دی. باز محمد د خکار پلټه له کندوز کابل تر راغلی، خوای بل خکار مخنه ده ورکړې او اوس له خزلو استفاده شوی توکي او کبال ټولوي.
هفته کې له 200 څخه تر 250 پاتې کیږي او که ممکنه وي نو میاشت کې له 1500 تر 2000 پورې پاتې کیږي. خو وخت ما کرا چوانی کوله د ورځې له 300 څخه تر 400 پورې پیدا کیږي. اوس چې ګورم نو کارونه ورک شول. موږ دا بوتلونه راټولو او ورسره ژوند کوو.
شل کلن امان چې د کندوز ولایت بل اوسیدونکو دی، د هم همدا کار کوي، خوای په کبال راټولولو کې ګټه نشته.
اول چې شو ازادي و هر کار به کولای شو. کبالو کار د کراچواني سچې زړه واغ به کولای شو. اوس حکومت کې سړی نه زړه دی او چې کبال ټولوي ګری دی بل کار دی ستنه چې موږ یو.
پلوشه چې د وو ماشومان مور او د لغمان ولایت اوسیدونکو د هموای چې لکلون راهیسه د کبال ټولولو کار کوي. دا وای د کثافاتو ډیره پلاستیکی بوتلونه او نور توکي راټولوي، بیا یې پلوري او ژوند پرې تیروي. خو په خبرې افغانستان کې د طالبانو ل بیا راته ګروسه په لغمان کې دا کاروبار هم سم نه چلیږي. پلوشه وای دا او کورنۍ مجبور شو چې کابل ته راشي او اوس دلته په کابل کې میړې کراچۍ چلوي او دا کبال راټولوي. خو پلوشه وای اوس د پخوا په شان ګټه نه کوي. بیکاری، بی وزلی او د عایداتو د کچې ټیټوالی هغه څه دي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان ډیری خلک ترې شکایت کوي او وایي اقتصادي بحران په ټولو کاري برخو منفي اغیز کړی دی. د طالب چارواکو له ادعاو سره سره چې وایي د خلکو ژوند او اقتصاد مخ پر ښه کېدو دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بشري او مدني حقوقو څخه باندې شپېتو ټولنو په یو پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت وڅېړي. د مستقلې څېړنې د یو بیړني میکانیزم رامنځته کول، د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه د خبرو دوام او په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت غزول د دې لیک مهمې غوښتنې دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بشری او مدني حقوقو درش په سازمانونو د یو پرانیستي لیک په خبرولو سره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړاونو په اړه ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د نن او بهر د بشری حقوقو مدافعین او د مدني ټولنو بنسټونه چې دغه لیک لاسلیک کوونکې دي، د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم درامنځته کولو په بیړنۍ اړتیا، په افغانستان کې د ښځو او نجونو برخلیک په اړه د بحث د دوام او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د ماموریت په دوام ټینګار کړی دی. خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې رد کړې دي. د ربړونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانیستې لیک یو لاسلیک کوونکی دی په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د افغانستان لپاره د یو خپلواک څېړنیز میکانیزم په رامنځته کېدو سره به دا یقیني شي چې د بشري حقونو ډیری سرغړونې د جرمونو په توګه ثبت او څېړل کېږي. په دې پرانیستې لیک چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په څلورمه نیټه په ټولنیزو پاڼو کې خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ پر مهال نه یوازې د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هنرمندان ځورول شوي، بلکې د دوی په وینا د انتقامي وژنو د زیاتوالي، اعدامونو، ربړونې، ناوړه چلند، په خپل سر نیول او د پخواني حکومت د غړو د جبري ورکولو شاهدان هم دي. هغه موارد چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما لخوا څو موده مخکې هم شاوخوا 800 مورد ثبت شوي وو، خود طالبان حکومت دغه ادعا رد کړې دي. د ربړونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانیستې لیک یو لاسلیک کوونکی دی په خپله ویب پاڼه یې لیکلي، افغانستان لپاره د یو خپلواک څېړنیز میکانیزم رامنځته کېدل دا تضمینوي چې د بشري حقونو ډیری سرغړونې ثبت شي او د یو جنایت په توګه وڅېړل شي. د مافیات فرهنګ د مجازاتو په پرتله کمزوری او د قربانیانو پاتې شویو کسانو ته عدالت ته د لاسرسي هیلې زیاتې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، خو دوی تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تضمین شوي دي. خو د بشري حقونو یو فعاله فرشته رامین بیا د ښځو د ښوونې، روزنې، کار او نورو ستونزو ته په اشاره سره وایي په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې په خپلواکه توګه ثبت او تعقیب شي. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دا ډول لیکونو په ترتیب سره د افغانستان اوسنیو ستونزو ته د حل لاره پیدا کېدای شي.
دا قضیه باید مستند شي، ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون له امله د بشري حقونو د سرغړونو او په طالبانو پورې د اړوندو کسانو لخوا د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه نه کېږي. زه هیله لرم چې یو خپلواک میکانیزم رامنځته شي تر څو نړیوال عدالت ته د لاسرسي لپاره د بشري حقونو د سرغړونو له قربانیانو سره مرسته وکړي. قربانیان نقض حقوق بشر برای دسترسی به عدالت کمک کنند.
تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپلو راپورونو کې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او د مافیات د پایته رسولو په هدف یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د اسنادو پر راټولولو ټینګار کړی وو. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد اندېشه شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ریچارډ بینټ پر کار نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د منظمې څارنې او راپور ورکولو میکانیزم په هر اړخیزه توګه حساب ورکوونکي وی لا تر اوسه نشته.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوال مسایلو ته ورځو. اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا درې میاشتې مخکې د دوی د تهاجمي عملیاتو له پایله اوکراینی ځواکونو تر اوسه په زاپوریژیا کې 1 کیلومتر پرمختګ کړی. د جګړې یو څیړنیز بنسټ پرون وویل چې د اوکراین پلي ځواکونه د ټانک زد له ځینو خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو څخه چې په زاپوریژیا کې د روسیې دفاعي کرخه جوړوي اوښتي دي. د موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اوکراینی چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکراینی ځواکونه توانېدلي په زاپوریژیا سیمه کې شاوخوا 1 کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو تیره اونۍ د روسیې پر بیلابیلو استحکاماتو ولکټینګ کړي چې روبوتین کلی بیرته ونیسي او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړی مهمه تاکتیکي بریا ګڼل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دی د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پرمختګونه کړي او د سه شنبې پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو سنگرونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څېړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرون وویل چې د اوکراین په لوی ځواکونه په زاپوریژیا کې د ټانک زد خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرشي ګڼل کیږي اوشتي او مخې تللی دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولی چې د روسي ځواکونو دفاع دی په بشپړ ډول له منځه تللی وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی زغروال وسایط نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپلو حملو ته دوام ورکوي، د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپروشیا سیمه د اتلس کلنې جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شویګو پرون د روسیې ځواکونو افسرانو ته په وینا کې وویل اوکراین خپل ریزرف ځواکونه چې د کیف ته غربي متحدانو لخوا روزل شوي سیمې ته لیږدولې دي، هغه د خپلې دغه ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل او د هغه څرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي رادیو او اوس هم قدر منوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې فريدي سیال چمتو کړي.
نیویارک پوسټ رسپانې په خپلې وروستۍ غړنې کې د پاکستان د سرپرست درزم انور الحق کاکړه د هغه څرګندونو په اړه مطلب خبر کړی چې وايي پاکستانی وسلواله ډلې له هغه وسلو او تجهیزاتو څخه کار اخلي چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو له ځواکونو پاتې دي. ورسپانه د خغلی کاکړه د سرګندونو هغه برخې ته اشاره کوي چې وايي دا وسلې او تجهیزات د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي د پوځي ځواکونو د بینظم وټلو پر مهال د پاکستانی وسلوالو لاسته لوېدلې دي. دا مطلب په دوام کې د خغلی کاکړه د سرګندونو هغه برخې راځي چې وايي دا تجهیزات چلیزري وسلې او د تودوخې یا حرارت په وسیله د کشف پر مختلفو سیستمونو پکې دي. د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی د وسلوالو لخوا د پاکستانی ځواکونو پر ضد کارول کیږي. د پاکستان موقت صدر اعظم د دې وسلو له کبله د غوښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او همغږۍ غوښتنه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د دې څرګندونو په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. د امریکا چاپ بلې ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس هم په خپلې وروستۍ غونډه کې د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د دې څرګندونو په اړه د ایشوټر پریس خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی چې معلومه نه ده د امریکا له پوسټ څخه به څومره وسلې او تجهیزات په افغانستان کې پاتې وي. مطلب زیاتوي چې طالبانو امریکایي وسلې، مهمات، هلیکوپټر او نور اسري تجهیزات د پرزیدل جمهوریت دولت د پوزیز واکونو له تسلیمې دوه وروسته له هغوی څخه ول چکړي وو، خو له دې سره سره یې دقیق اندازه هیڅ چاته معلومه نه ده. په مطلب کې د پاکستان د دوه امنیتي چارواکو په حواله راغلي دي چې وايي د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پی د امریکایي وسلې او تجهیزات یا له افغان طالبانو په پیسو اخیستي او یا افغان طالبانو ټي ټي پی ته د خپل متحد ډلې په توګه ورکړي دي. د چارواکو دا څرګندونه د خپل نومونو د نه خودلو په شرط له ایشوټر پریس خبري اژانس سره په خبرو کې کړي دي. دا سټارز اند سټرایپس د مطلب په پای کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته پاکستان ویلي دي چې افغان طالبان د ټي ټي پی وسلوالو په زیاتیدونکي ډول پټنځایونه برابروي، چې د ورسپانې په وینا له دې سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي.
قدر من اوریدونکو شیب اورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې اورسته راپور د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د بانډول درې اوسیدونکو وای تر اوسه سړک نه لري او له عملې غنې ستونزې غالي. دوی وای په تیر او اوسنی حکومت کې له هرې ادارې او مؤسسې څخه د مرستې او سړک درغونې غوښتنه وکړه، خو تر اوسه هم چا مرسته نه ورسره کړې. د دوی په وینا حکومت او مرستندویانو نه پاملرنې اړ کړل چې مټی رابډ وهي او خپلې سیمې ته په خپله د سړک د جوړولو کار چارې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په لسکونه اوسیدونکو هر ورځ د خپل وسایلو او خوراکي توکو سره له کورونو راوځي او سړک جوړولو ته مټي راغړولې دي. د بانډول اوسیدونکو وای په تیر اوسنی حکومت کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د هرې ادارې او مرستندوی دفترونو دروازې ټکبلې، خو بیرته ترې تش لاسونه او ناهیلي راستانه شوي. د منډول ولسوالۍ د بانډول درې اوسیدونکو محمد یعقوب خان
کلونه کلونه تیر شو
دلته غاشل کلن آبادی دوره و دلته اغا حکومت توجه و نکه و سنه دوره که چه امارت اسلامی دلته حاکم ده دمون ده کلی شورا ده منطقه شورا مختلف وزارتونو ده مختلف محسسات تلاردل چه مونگ سره ده دی سرک یورولو که مرسته و که و آقوی بویده چه مونگ سره بودی جنشته.
یعقوب خان را تویل حکومت و مرستندوی دارو سخه ناهیلی خلق ارکل چې خپل لاس پکار شي او د سرک رغولو چاري پیل کړي.
د نورستان ولایت اکثر لاري په غرونو کې په درو کې ډېر مشکلات سره وصل کیږي او اکثر سیمې تر دې دمه پورې سرک نه لري. اوس د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي خلکو هڅه کوشش روان کړی دی چې د دولت چا ولسوالۍ له لارې خپل کلي ته سرک وصل. دغه سرک اول قسط چې دی کار 3 کیلومتره پای ته رسیدلی دی او دوم قسط 5 کیلومتره اوس خلک په کار لګیا دی. څلورم قسط پورې دا به کلي ته رسیږي.
د خلکو په وینا کې د یاد سرک کارونه بشپړ شي له یوې خوا به د بانډول دره د سرک خاوند شي او له بل پلوه به د منډول ولسوالۍ او لغمان ترمنځ شاوخوا 5 کیلومتره لاره رالنډ شي. ځایي اوسیدونکو وایي بیروزګاری او تیرو سیلابونو سخت ځپلې دي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته په کار دي چې د نورو ولایتونو او سیمو په څیر دي دوی ته هم د کار په بدل کې د پیسو یا د خوراکي توکو د ورکړې پروژې منځوري کړي. د منډول ولسوال مولوی غلام قادر هیدری هم مني چې د بانډول وسیدونکو د سرک نشټوالي لامل ستونز سره مخ دي او یا د ستونزې د ټولګټو چارو او نورو وزارتونو سره شریکي کړي دي.
دا لاره چې د بندول خلکو شروع کړي دا ډیر لنډه ده. د خلکو غوښتنه امدا ده چې دوی سره همکاري وشي چې دوی کار وکړي او که چې دا سړک ورته ورسیږي دا لاره ډیر لنډه لاره ده او کار روان دي. کار په جریان کې دی او کوششونه هم روان دي. پیشنهادونه هم شوي دي وزارت ته ملګري تللي دي. ډیر عابده که دوی توجه وکړي نو انشاءالله ولسونه لپاره داسې لاره ډیر لنډېږي.
نورستان د هیواد ختیځ کې هغه غرنې او د زیاتو درو درلودونکي ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سرکونه نه لري او کومو ځایونو ته چې سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او له کاره وتلي دي چې ډیری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سبب کیږي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غاګله آزادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
نظام الدین صحاک خبرې کوم چې موږ د افغانستانه 12 میاشتې وتی چې راغلی اسلام آباد کې قرار لرو. د افغانانو وزیر ډیر خراب ته په ډیر بد حالاتو کې دی. په انتظار پراته دی د انوسیار او د ملل متحد کوم هغه انسان کې چې دی وایي چې موږ خارج ته خلک اړو او خارج ته خلک کوو حتی خودکشي خلکو وکړي.
د موسوی ولسوالۍ کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام لرم. د موسوی ولسوالۍ کې خوله د وخت کې فاصلونه رسیدلي خصوصا د رومیانو فاصلونه. نو د رومیانو نرخونه په دغه وخت کې 500 روپۍ 150 روپۍ دولت نرخنامه ورکوي. لغې نه پورته تجار خریداري نشي کوي. تجار پورته خریداري کې جریمه کوي. نو تجارانو سره دوی سازش کړی. رومیان له بزګرانو نه په ارزانه بیه باندې اخلي. هغه جګه پیسې چې دوی ته پاتې کیږي هغه به له تجارانو نه دوی اخلي. نو دغه جدي مشکل سره موږ مخامخ یو. په دې ټیم کې رومیان دلته په 15-15 روپۍ نه سمن اخلي. له 150 نه پورته خریداري د تجار نه پرېږي.
برمانیم د هلمند ولایت د نادلی د سیمې څخه سره په اړیکه یم. زموږ د الپور چارواکو د مجاهدینو سره دغه غوښتنه ده چې دلته دغه نوبریج توزیع شوی دی. سو وخت کې 3 کاله خو توزیع شوی تر اوسه دغه نوبریج دی اوس یې بندې کړي. دا خلک بیخي سخت په عذاب دي. بلای چا که روپۍ درلودرې ورېکه یا شناخته درلود هغه یې لدی که نه یې نه
جانان افغان يم د هلمند د نوزاد ولسوالۍ ته چې دا پیغام رېږدم. موږ په کلیوالو سیمو کې شبکې ګرد سره کې کار نه کوي، حتی انټرنیټ پر مخ کار نه کوي. نو د مخابرات د وزیر ته هیله کوم چې د اطرافو ولسوالۍ ته خدې راوي او یې درېږي. دغه زما غږ ته دغه پورې ورورسوي د مخابراتو وزیر پورې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وخت قدر منوریدونکو د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي.